دا دې که د
بوان
خبريالانو وژنه
مبين
همداسې دوام
مستاګر
وکړي، د بیان
نامه
ازادي او ازادې رسنۍ چې
خاص
د
مقید
افغانستان د
البلد
وروستیو دوو
سکتور
لسیزو
ازادي
لویه
در
لاسته
افغان
راوړنه ده
زندگی
له
سفر
لاسه به ووځي.
گر دستاوردهای کلانی در افغانستان داشته است از دست خواهد رفت.
د بې پولي خبريالانو سازمان د یونما د راپور په حواله ډیر ځله د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د وژنې عاملین طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش بولي، هغه ادعا چې تر دې مخکې د طالبانو لخوا په وار وار رد شوې ده.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خپرونې په دوام کې مخکښې ښځې پروګرام لرو، خو اوس احمد شبر د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي شخړې د حل لاره نه ده او د افغانستان کړکېچ یوازې له سیاسي لارې هوارېدلی شي. ښاغلي غني نن د جنوا د کنفرانس د شمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتی شي هم هغومره د جمهوریت ملاتړ ډیری شي. د ناټو د دیرشو غړو هیوادو دفاع وزیران نن په یوه آنلاین غونډه کې پر دې خبرې کوي چې آیا دا تړون له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې له افغانستانه د اپریل میاشتې تر پایه ټول ځواکونه وباسي او که یې پرېږدي. په کابل کې نن دوې چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووشل شو. لومړۍ چاودنه د سرای جالي په سیمه کې چې د لسمې ناحیې مربوط ته وشوه چې څوک پکې نه دي وشل شوي. دوهمه چاودنه د کابل پانتون پر سړک وشوه چې یو تن یې وواشه. 212 پامیر قولی اردو په کندوز کې د طالبانو له وسندانه د څلر ویشت کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. دغه قولی اردو نن په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې قولی اردو کمانډو ځواکونو تیره شپه د کندوز ولایت د اقتاش ولسوالۍ په کابلي قشلاق کلي د طالبانو پر دغه زندان برید وکړ چې په پایله کې څلر ویشت تنه چې له یوه پرته نور ټول د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي وو له دغه زندانه آزاد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمنی، فرانسې او بریتانیا جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. مکسیکو وایي د کووید 19 ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسین لومړنۍ پیټې به بل سبا د فبروري په شلمه دې هیواد ته ورسیږي.
مخکخې خزې
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن دوشنبه د سلواغې 28 نیټه ده چې د 2028 میلادي کال د فبروري ل 15 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم، تخنیکی چاري می رحمت ساپای پر مخوري. د ازادي رادیو په اونیز پروگرام مخکښ شې چې نن میلمنه اغلی صبرینا حمیدی د اغلی حمیدی په قضا او څارنوالي کې ماستری لري. د دې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ختیځ زون له صحوي دفتر سره هم کار کړی دی. حمیدی صاحب اوس لمر سره پر لیکه ده، خبرونه ته شرغ لاست.
تاسو هم سلامونه او نیکیلی، مننه چې دا موقع ما ته مساعده کړی چې د دې خبرونه د لارې خپل نظریات د خپل یوادوال سره شریک کړم.
مننه لتاس هم. زه به لومړی ستاسو څخه دا پوښتنه وکم حمیدی صاحب، چې قضا او عدالت ته د ښځو لاسرسی تاسو په افغانستان کې څه ډول ارزوي؟ آیا ښځې د قضا او عدالت ته لاسرسی لري که لا هم ډېرې ستونزې په دې برخه کې شته؟
البته د میرمنو لاسرسی قضا او عدالت ته، یا د عدالت لاسرسی د میرمنو تر یو اندازې پورې په ښارونو پورې موږ مختص کوی شو، خو په لرو پرتو سیمو کې لا تر دې دمه ځینې ستونزې شته دی چې بعضې ستونزې د کورنۍ پورې تړاو لري، بعضې ستونزې دودیزې ستونزې دي، او بعضې ستونزې هغه ستونزې دي چې مثلا د میرمنو نه شتون په درې موایدونو کې، د عدلي او قضایي ارګانونو کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته ستونزمن کړی دی. په کورنیو کې د اقتصاد د ضعف د وجې، یا دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، هغې نشي کولی چې خپل د حق د مطالبې دپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی وکړي. همدغه راز په لرو پرتو سیمو کې د مسلطه دودونو د وجې تر دې دمه، ځکه که یو میرمن چېرته عدلي او قضایي ارګانونو ته یا دولتي ارګانونو ته په مجموع کې ولسوالیو ته مراجعه کوي، بیا هغه مخکینی ځای د هغې نه په کورنۍ کې، نه په اجتماع کې، او نه په ټولنه کې. تر دې دمه موږ ځینې سیمې لرو چې هلته که میرمنه د کور نه وځي خپل د حق نه مطالبې دپاره، هغه به په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي. نو دا هغه ستونزې دي چې تر اوسه پورې د میرمنو لاسرسی عدالت ته لږ ستونزمن کړی دی، خو د پخوا په پرتله ډېر کار ورته شوی دی، کار داده چې مثلا ساختمانونه جوړ شوي دي، میکانیزمونه جوړ شوي دي، د میرمنو خصوصا د ولایاتو په مراکزو کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې، یا د دوی تر څنګ مدافع وکیلانو شتون، یا دغه حق په قانون کې د حق ورکول میرمنو ته چې هغوی ځان ته د حق د مطالبې دپاره مدافع وکیل وټاکي، دا تر یو اندازې پورې اسانتیاوې رامنځته کړي، مګر څرنګه چې اړتیا ده د ټولنې تر دې دمه لا هغه اړتیا نه ده پوره شوې.
بلې، حمیدي صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کومې ښځې د تاوتریخوالي پر ضد باندې ژغ پورته کوي یا د مرستې لاس غځوي کومو عدلي او قضایي ارګانونو ته، هغې ته په درنه سترګه نه کتل کېږي، یا کورنۍ یې ورته د مرستې لاس نه غځوي او کورنۍ یې ورڅخه اول لاس اخلي. نو آیا تاسو د دغسې ښځو سره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لارې څه ډول مرسته کړې ده؟ ښځې څنګه باید وپوهول سي چې که دوی تاوتریخوالی سره مخامخ سي، لومړیتوب دغه دی چې دوی خپل ژوند وژغوري، نه دا چې خلک دوی ته په څنګه سترګه ګوري؟
واقعا په دې برخه کې د پوهاوي ډېر پروګرامونه ته نه د بشري حقونو د کمیسیون د خوانه، بلکې هغه ارګانونه چې مثلا د تاوتریخوالي د منې د کمیسیون عضویت لري او د تاوتریخوالي د وقایې په برخه کې د قانون په رڼا کې فعالیتونه ترسره کوي، که هغه مثلا د حج اوقافو اداره ده، د ښوونې او روزنې اداره ده، همدارنګه د لوړو زده کړو اداره، عدلي او قضایي ارګانونه دي، دیارلس ادارې دي په مجموع کې، او د دې تر څنګ مدني فعالینو یا ځینې هغه انجوګانې ده چې د میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره کار کوي. دوی په د مختلفو لارو، د رادیو د لارو، مثلا د بلبوردونو د لارې، د لنډو سپاتونو د لارې، د ورکشاپونو د دایرولو، د غونډو د جوړولو، او د ځینو لمانځنو د لارې دا پیامونه خلکو ته رسولي چې که چېرته یو میرمن د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، په لومړي سر کې کوم اقدامات وکړي، همدارنګه کورنۍ دې ته رسولي دي چې هغه میرمن چې زیانمنه وي، متضرره وي، د هغې سره د کورنۍ غړي باید څه مرسته وکړي، هغه ټولنیز فعالین چې دي د هغې سره څه مرسته وکړي. دا پروګرامونه لا دوام لري، خو دا وخت ته ضرورت لري او اوږدمهالي وخت، ځکه څرنګه چې دغه اوږدمهالی عمل دی د منځه وړلو کمښت هم اوږدمهالي وخت ته ضرورت لري، او د وخت په تېرېدو سره که شرایط مساعد پاتې شي، انشاءالله دې ته هیله امید شته دی چې افغان میرمنې به هم یو ورځ په ټولنه کې د اسلامي اساساتو په رڼا کې، نافذه قوانینو او هغه د نړیوالو معیارونو په رڼا کې هوسا او ارامه ژوند ولري، او د دې څخه به برخمنې شي.
مننه حمیدی صاحب، که په دې اړه یو څه ووایاست چې څنګه کیدای سي چې افغان ښځې پر عدلي او قضایي ادارو باندې باور پیدا کړي، اعتماد پر پیدا کړي، او دوی دومره باور ولري چې که دوی هلته مراجعه وکړي د دوی ژغ به واورېدل سي، په دې برخه کې څه کیدلای سي؟
البته په دې برخه کې په اول قدم کې ډاډ ورکول دي میرمنو ته، په دوم قدم کې د عدلي او قضایي ادارو په ادارو کې د میرمنو ګمارنه ده، په ساختارونو کې، په کشفي ادارو کې، په عدلي ادارو کې او په قضایي ادارو کې، تر یو اندازې مونږ لرو چې موږ مخکې اشاره وکړه چې دغه امار او ارقام چې مونږ مثلا د میرمنو په برخه کې لرو دا بچیان دي. اوس اکثر ستونزې او مشکلات تاسو ته دا جوته ده، یا هغه چا چې ارزونه کړې ده، څېړنې کړي په دې برخه کې، هغې په دې باندې پوهېږي چې په لرو پرتو سیمو کې د ستونزو ګراف لوړ دی، مګم تر دې دمه مونږ په درې موایدونو کې د میرمنو حضور په عدلي او قضایي سکتورونو کې او په کشفي ادارو کې یا بیخي نشته، او که دی هم په ندرت باندې دی، که هلته ګمارل شوي هم دي، دوی د افزاد وجې یا د ستونزو د وجې خپل وظایف په خراتو کې اجرا کوي. نو د دوی ګمارنه، د دې تر څنګ خپله د پوهاوي پروګرامونه په لاره اچول، همدارنګه د سارنیزو میکانیزمونو له لارې د دغه ارګانونو د کړنو سره چې دوی باید وپوهول شي چې د میرمنو سره څنګه دوی چل چلند وکړي، او د دوی د کړنو یا روش څارنه وشي، چې دا څارنه باید مدني بنسټونه، هغه بنسټونه چې د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره کوي، او په ضمن کې خپله ټولنه باید وکړي چې د میرمنو په وړاندې اوس هم عکس العمل څه رقم دی د دې ارګانونو. دغه شیان کیدای شي چې میرمنې په دې باوري شي چې که دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، د دوی د حق د خوندیتوب دپاره لازم کړنې ترسره کېږي، د دوی ملاتړ کېږي، د دوی حمایت کېږي، د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکول کېږي. نو دغه مسائل به وکول شي چې میرمن ډاډمنه کی او کوم میرمن خپل اقونو ته رسیدي لاساسه پیدا کوي هغه په نمونه د مثال په ټولنه کې خو دل شي چې دا میرمن چې مثلا خپل مدني اقونه او کده دی نور ستونزې وي د تاریخوال سره مخامخ وي یا د مثلا مطالبه د حق ملکیت او د میراث باندې مراجعه وکړه او ستونزې حل شوه.
بله مننه آغلی صبرینا حمیدی صاحب. حمیدی صاحب که په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې د کورنۍ مسؤلیت څنګه دی، څومره مسؤلیت کورنۍ ته راجع کیږي چې خپل زامن داسې لوی کړي چې هغوی له شودو سره د مستقلو انسانانو په توګه ژوند وکړي، نه داسې چې دوی داسې فکر وکړي چې کله چې دوی د یو چا سره د یو ښځې سره واده کوي نو دا د دوی تر لاس لاندې یو داسې کس دی چې ټول ژوند یې باید د دوی په کنټرول کې وي، لکه د یو مزدور یا د یو بې مزد حتی مزدور، ځکه چې ډیری داسې موارد سته چې ښځې په کوم کور کورنۍ کې واده سي بیا د هغه کورنۍ ټوله د کار مسؤلیت پر همغه ښځې باندې وي، ژوند یې ټول د همغې ښځې پر اوژو باندې مخته ځي او نارینه خپل اقتصادي وضعیت ښه کوي او خپل آینده ته یې فکر وي. نو په دې اړه باندې که تاسو یو څه ووایاست چې کورنۍ څه مسؤلیت لري د خپلو زامنو په لویولو کې؟
البته په دې کې کورنۍ ستر مسؤلیت لري، ځکه واقعا دغه توپیر د کورنۍ د اعضاو ترمنځ د جنسیت پر بنا باندې لا تر دې دمه موجود دی او دغه تقسیم د وظایفو چې شوی دی تر دې دمه هم دا تاثیر ګذاره دی چې یو میرمن د کور د کارونو دپاره، یو نجلۍ د کور د کارونو دپاره، وروسته د واده نه واده دپاره اقدام کېږي په همدې فکر کېږي چې هغه باید د کور چارې سنبال کېږي، نور د هغې که چېرته د لومړۍ نه یعنی میندې والدین دا مسؤلیت ولي چې دغه جنسیتي توپیر د اولادونو تر منځه د کورنۍ د منځه ویسي او هر څوک هغه خپل مسؤلیت او وجبې ته متوجه کړي او په دې باندې خپل اولادونه وپوهوي چې یعنی انسان پرته د کور د چارو نه ډېر نور ارزښتونه لري، د هغې ارزښتونه وپېژندل شي، د هغې استعدادونه وپېژندل شي، د هغې وړتیا وپېژندل شي او نظر په وړتیاو باندې په مساویانه توګه دوه جنس ته هم حق ورکړ شي، هم د مسؤلیت پېژندنه هغې ته وشي او هم هغې خپل وجایبو ته متوجه شي، انشاءالله دغه ستونزې او مشکلات به حلي او که موږ همدې په هغه کور کې چې مثلا د انسانیت اصل ته ترجیح نه ورکول کېږي او جنسیت ته ترجیح ورکېږي هغه ستونزې شته، که موږ د انسانیت اصل ته ترجیح ورکړو او د انساني وړتیاو په اساس باندې هغه مسؤلیتونه وسپارو خپلو اولادونو ته، موږ کولی شو چې د راتلونکي لپاره هم یو ښه شخص ټولنې ته وړاندې کړو او هم هغه خپله په راتلونکي کې یو ښه کورنۍ تشکیل کړي او ښه افراد ټولنې ته وړاندې کړي. نو دا توجه د میندو نقش، د والدینو نقش په دې کې ډېر اړین دی، ځکه کورنۍ ښوونه او روزنه په انسانانو او افرادو او د دوی په شخصیت جوړونه کې ډېره تاثیر ګذاره ده په راتلونکي کې.
بله حمیدی صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده په خوا به په افغان ټولنه کې پیغور دا و چې یو څوک یا غلا وکړي یا یو بد کار وکړي، خو اوس ناوړه دودونه دومره ډېر سوي دي چې ناوړه دودونه د غیرت په معنا ګرځېدلې دي، یعنی د یو بل انسان شخصي حریم ته باندې تعرض کول یا د هغه ژوند کنټرولول یا د هغه د ژوند تصامیم په لاس کې اخیستل د غیرت په معنا ګرځېدلې دی. لکه تاسو چې ویل چې د انسانیت پر بنیاد باندې باید په یو کورنۍ کې چلند وسی او کورنۍ باید دغه مسؤلیت ولري چې یوازې دا نه چې پر نجونو باندې متمرکز وي، نجونو ته ووایي چې داسې مه کوه، هغه سې وکړه، داسې وګرځه، داسې مه ګرځه، بلکې باید پر زامنو باندې هم دوی توجه وکړي، زامنو ته ووایي چې په لارو کوڅو کې د ښځو په عذابول، هغوی ته ځورونه کول دغه یو پیغور یا شرم دی، د دې پر ځای چې ښځې کنټرول کړي هغوی ته ووایي چې دا مه کوه او دغسې، ځکه چې مسؤلیت دواړو جندرونو ته یا جنسیتونو ته راجع کیږي. حمیدی صاحب، زه به ستاسو څخه دغه پوښتنه وکم چې نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو 5 میاشتو کې یولس د بشری حقوقو او د رسنیو مدافعین وجلسوی دي او دغه راپور وایي چې ل 2013 کال راهیسې په افغانستان کې 15 پیته خبریالان او د بشری حقوقو مدافعین وجلسوی دي په دغه کې حتمان د شذو د حقوقو مدافعین هم شامل دي د دغه وضعیت په اړه ستاسو څه ارزونه ده یعنی د امنیتی وضعیت په اړه ستاسو اندیښنې څه دي او په ځانګړي توګه د شذو د وضعیت په اړه کراته وست
واقعا امنیت هغه مسله ده یا د نامنیو پرخواله په مجموع کې د میرمنو په ژوند د انسانانو په ژوند او خپل تاثیرات چولی په خاصه توګه د هغه چا په برخه کې چې هغه د بشری حقوقو یا د میرمنو حقوقو په برخه کې فعالیت لري او د دې د ژوند د دې نه چې یو راپور نن معمول است تقریبا هغه کې 2 دیشتنو او په 2 دیشتنو کې 2 تنه میرمنو وچ د 200 دقیقه نو متوجه شوم چې دا د 15 میاشتو د کډیا تیر یو کال راپور د افغانستان په کچه باندې دا خپل تاثیرات چې او خلک د اندیښنو سره مخامخ کوي او په زمن کې دغه د بشری حقوقو د فعالینو د میرمنو د حقوقو د فعالینو ساحه محدوده کوي چې دا تر یو اندازې پورې موږ ګورو چې د نامنې د وجې دغه ساحه محدوده شوې ده او کچیرته موږ یو ملاتړي میکانیزم دغه د بشری حقوقو د فعالینو نه یا د میرمنو د حقوقو د فعالینو نه ونه لرو او په دا هغه خپل شخصي او کاري خوندیتوب او مسؤلیت نه لري او د دې نه برخوردار نه یي تبان د دې د فعالیتونو کچم محدودیږي باید د فرار د دې کېږي د یو نه چې موږ ګورو چې په دې کې ورسته کې ډیر هغه کسانو چې په دې برخه کې فعالیتونه لرل یا پر اسنیز دګر کې یا د مدني ادرسونه د فعالیتونه کول د په یو همدغه علتونو په اساس باندې تاسو خبره ستاسو په نګرار کې تقریبا 2 میاشتې مخکې زموږ ډیره یو تکړه خبري له چا غي خپل د ژوند ډیر مشکلات لیدلې د دغه سي عمل قرباني شو تدیده مې نه قاتلین معلوم شو نه هغه عاملین پاک لبانې ولسته معلومات ورکړ شو چې د دې قضیه عاملین څوک چې دا جلې وځل د دولت اجرات پکې شو دغه څه نه پاملرنه یا کومه پاملرنه هم سبب د دې کېږي چې هغه کسان چې په دې ډګر کې فعالیت لري د تر یو اندازې پورې ناهیلې شي او خپل فعالیتونه محدود کړي خصوصا په لرو پراتو سیمو کې دغه فعالیتونه تر دې دمه تر دغه فعال هم په وزري شکل باندې کم شوي دي او هغه پیمانه باندې چې خو فعالیت کیدلو په هغه پیمانه باندې د تیرو کلونو په پیمانه باندې سکل دغه فعالیتونه او د کلونو نسبتا محدود دي
ډیره مننه صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ او اوس هم یو څو اوریدونکو برا واخلو اوس هم ورزم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم علي بشک تاسو سلام او امیت خور سلام څنګه تاسو زول دي نور تاسو په اړه ګیر تاسو مننه کوم لکن امیت خور ګیر پر ګیر ټول موضوعات باندې زه کوم څه چې تاسو نو کې لري هغه خبرې وکړي او ډیر سنجي نو تنها په یمن برخې په وایسان په ډیرو ولاتو کې دا څنګه سیوی دي ولې تاسو باندې به هم څه څه پاتې دي مخکې په دا یو څه دا اوس خوندې یا نورې د مکتبو ته څه ته د پرلارې کې ځینې مزایمتونه کېدل هو فنی په مرغه دغه مزایمتونه ډیر سیوی دي او چې څه څه کولای شي خپل د فوټو ناسې او څه څه نه لسته او یو څه نه دا چې په ځینې او په څو سیمو کې د څه دي د تاثیرونو له امله ژوند ډیر سخت دی ولیدې دولت څخه یعنی دا چې ځانګړي کولای یو ځانګړي هیڅ کولای خپل مشکل دولت نه کې بیان اول ځکه باور هیڅ موجود نه دی مللي بشیر دا څنګه دا علمنا او پروفیسور کې د افغانستان او دې څنګه په خپل وطن په دې څنګه څنګه لري ولې هغه څنګه د دولت سره مشکل کولای او هغه څنګه ګالي او ژوند ډیر سخت مبارزه کوي
ډیره مننه ځواک صاحب تاسو پښتنه مهم واخیسته او تفسیر مهم اوریدل ډیره مننه چې زنګ مراوهلې وو اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
خبرې ملالی بشیر سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو ملمنۍ ته سلامونه بلې وو ملالی بشیر بلې وو ملالی بشیر واتم دا چې په قضا او سلام علیکم کار کوي یا فرضاً غواړي چې او شوزو ته عدالت راوړي یا پرزن و نور ته دا وایي چې په شوزو باندې عدالت وکړي وطن زه د دې طرفدار یم چې دا کار وکړي او خپل قضا او سرته ورسي یو څو قاضیانو ته تعدید متوجه دي جنالیسانو ته مدني فعالان ته دا چې دا مبارزه کړي د دې لپاره کامیابی ده چې شزه امور دی او خور ده یو قشر د جامعې ده وګر چې مظلوم قشر دی که څوک د دې په اکل راغم پورته کې هغه تر تعتیز لاندې کې دا غسرم باسونه او مناظره او مجادله کې به هر صورت هر سړی باید یو عظیم فکر ولري یو عظمت مبارزه وکړي په دې باره کې ستاسو د مېلمنې سمې دوې پوښتنې دي اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا چې اوس په قضا او په سرندوالۍ کې یعنې دا کار کوي بیا ماسري اخیستې ده د خپل کار څخه څومره راضي ده او څومره اندېښنه لري په آینده کې دومره پوښتنه مې دا ده مخکې خور هغه احمدي کاکړ وویل چې روشن فکره خلک شته یعنی که دا روشن فکره خلک دي دا روشن فکره خلک ولې د ښځو د حق په مقابل کې غږ نه پورته کوي باوجود دې چې دوی روشن فکره دي او بله پوښتنه مې دا ده دغه ناامنۍ ولې په پښتون میشته ښځو کې په پښتون میشته مناطقو کې دغه ناامنۍ ولې ډېرې دي علت یې څه شی دی دا څه شی تحلیلوي
البته زه دا باید ومه کوم ارزونې چې مونږ یې کوم عیني واقعیتونه چې زمونږ د فیلی اصل دي دا باید رضایت تر یو اندازې پورې دی ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه که چېرته مونږ په درېمو واحدونو کې میرمنې ونه لرو او په ضمن کې خپله د عدلي او قضایي ارګانونو د پوهاوي د کچې لوړوالی دی او د دې ژمنتیا ده چې دا هم شته دی ځکه رهبری تر یو اندازې پورې دې ته متعیده ده او د هغه تعود په اساس باندې د سترې محکمې د عالي شورا ځینې مصوبې دي چې هغه باید لومړیتوب د مېرمنو قضایاو ته ورکړي همدغه رنګ سرنوالي په دې برخه کې ژمنه ده چې تاسو کله وروستۍ تغییرات خپله د لوی سرنوالي په صفحه کې وګورئ چې د مېرمنو ګمارنه د دې د ګراف لوړوالی فقط یو اندېښنه چې موږ لرو چې دغه ګمارنه د ښارونو نه وځي او په لرو پرتو سیمو کې دا ګمارنې تر سره شي د مېرمنو د قضا په ترکیب کې د سرانوالي په ترکیب کې حتی د کشفي ارګانونو په ترکیب کې نو دغه به د اسانتیاوې نور هم زیاتې کړي او رضایت به د رضایت ګراس به هم البته لوړ شي خو په دې ګمارنه کې نه تنها نه یوازې د ادارو هغه کړنې او د ادارو اقدامات ضروري دي د خلکو تعود هم ضروري دي ځکه موږ اکثرا فارغین ګورو د حقوقو چې دوی په خراتو کې یعنې په دومو وایدونو کې ډېر په عدد خبره په ندرت سره د یادېږي چې دنده والي په عدلي او قضایي ارګانونو کې نو د خلکو ژمنه د فامیلونو ژمنه او د فامیلونو حمایته همدارنګه د دولت د خوا د هغه شخصي خوندیتوب د حق لپاره هم اقدامات او میکانیزمونه ضرور دي چې دې ته پاملرنه وشي تر څو شرایط آماده کېږي او ناامنۍ کمیږي چې دوی په هغه وسا فکر او آرام فکر باندې وکول شي خپل دند ته ادامه ورکړي او په ځینن کې دی ورور اشاره وکړه چې مظلوم قشر راځي چې د ظالمان په ګوته کې دی څوک دی چې د مظلومیت نه وزي د مظلومیت نه سوري نه وزي هغه د هغه نه د ظلم لري نوم لري شي نو دا مظلوم او ظالم چې واقع کیږي خاتمان چې ظالمان شته ځکه د دستور سره پوری موږ مينون ته د مظلوم قشر په توګه او واقعا د اشاره وکړه چې روشن فکر د مخکنی خور وین او ته روشن فکر موږ هغه چاته نه شو ویلی چې دوی حتما تعلیم کړی تحصیل کړی تعلیم او تحصیل هغه ثمره دا ده چې دوی هغې په کار باندې واچوي او په ټولنې اول یې په ځان باندې عملي کړي بیا یې په خپلې کورنۍ او بیا ټولنې ته خپل ځان یو مثال وګرځوي نو هغه وخت کې موږ پوهېږو چې هغه زده کړې چې د مثبت تغییر باعث شي د یو چا په وجود کې د یو چا په کړنو کې د یو چا په روش کې هغې ته بیا موږ روشن فکر ویلی شو یارونان ده کسان خو هغه زده کړې چې هغه نور ماده د خبره خشن کی نورم د انسانيت په مقابل کې عدد هغه عکس العمل نه وخی نو هغه ته مونږ رولان د نشو له ولاو کدا شپډی لوړه کچا باندې د په تیوري کې زده کړی کړي
ډیر مننه حمیدی صاحب زما اخیری پښتنه به دغه وی چې د بشري حقوقو د نړیوال قانون لمخې کتاس د شوزو په برخه کې افغانانو ته زموږ د رادیو لاري څویل غواړي ستاسو پیغام بچوي چې د شوزو د حقوقو په برخه کې افغانان ستاسو لخوا د بشري حقوقو د نړیوال قانون پر اساس باندې باید څووري
البته زما یو غوښتنه دا ده چې نړیوال اسناد ملي اسناد او اساسي قانون چې زمونږ استاد ملي وثیقه ده د دې نه د ټولو نه هغه د اخلاق معیار لوړ دی. راځئ چې موږ په عرف او عاداتو کې او په خپلو کړنو کې د خبره انسانیت اصل وګرځو، انساني کرامت ته درناوی وکړو، او د انسانیت پر مبنا باندې هغه د انسانانو حقونه خوندي کړو، که هغه ماشومان وي که هغه مېرمنې وي، د هغې د خوندیتوب دپاره کار وکړو او هغې ته درناوی وکړو او دغه اصل ته ترجیح ورکړو. که موږ په خپلو عاداتو کې دې ته ځای ورکړو، دا به د قانون نه هم لوړی او هغه عملي جنبه به هم لوړی. دې ته ونه ګورو چې موږ قانون الزامي ګرځولي، مخکې د الزامي توب نه موږ انساني کرامت ته باید درناوی وکړو او د مېرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره کار وکړو، چې وروسته د هغې د نړیوال معیارونو ته مراجعه وکړو، چې والا نړیوال معیارونه هم خو د هغه انسانیت ته ترجیح ورکړې ده. د هغې فوکس هم په انسانیت باندې دی، او پرته د توپیر نه، پرته د جنسیتي توپیر نه، د انساني حقونو په خوندیتوب باندې هغې کار کوي، او دغه خوندیتوب موږ په خپلو کړنو کې ورته ځای ورکړو.
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه اغلی صبرینا حمیدی صاحب، چې تاسو لمر سره په مخکښ شدي پروګرام کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بیا به هم له تاسو سره یو اوس مو پر خدای سپارم.
دو دزمکا چاودی دو دزم کا دتاو دے وی لام د ټول بس وزي نه بهجرا پاتشي نه بجومات پاتشي ډک شالو زپلې شالو زپلے خاربہ